د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استازي د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. اروپایی ټولنی د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشی کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. دغه دفتر وایي سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وسوه. د شاهین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د طالبانو ویان زیاتوي چې په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. په ویلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده سوې. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشی کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. په افغانستان کې د اروپایی ټولنې ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی. په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشی کول مهم بلل شوی. اروپایی ټولنې دغه راز ویلي د نورو داسې اقداماتو په تمه دي چې د بین الافغاني خبرو پیل تر بل هر وخت را لنډ کړي. طالبان وړم ورځ ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشی کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. خو د کندهار امنیت قومندان تادین خان پرون ویل هغه کسان چې خوشی سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشی کړې وې. د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبه په ورځ د مرکچي هیات له غړو سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو، د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو، ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازولۍ خبرې وسوې. د کورنۍ چارو وزارت ویلی سبا چهارشنبه به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل منع کړي. دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو، هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو له خوا ترسره کیږي مخنیول دي. د کورنۍ چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وری د میاشتې له 28 نیټې یعنې چهارشنبه څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل مانوي. هغوی چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره قانوني چلند کیږي. په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې، غلاوې او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل شوي. په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبه څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو، را ګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د چهارشنبه د ورځې څخه پیل بیا تر روژې میاشتې پورې د شپې د 12 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې ښار د ټولو کاروباریانو پر مخ او اسناپ پر مخ خلاص وي. د سهار د 6 بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ښار سلسله قرنطین وي.
د کندهار د والي د ویان په وینا روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او نانوایان په دې محدودیت کې نه دي شامل. په افغانستان کې تر هرات او کابل وروسته په کندهار کې تر ټولو زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کسانو شمیر 15 اویا ته رسېدلی. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسال کې وکړ چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیا کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18328 ته ورسېد او په دې وایرس د مړو شمیر 148 ته رسېدلی دی. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلتا د لوکاشینکا خبري راخیستي چې پرون یې ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. د بدسل کې د چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2919 مثبت پیښې او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي ویلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیایي وضعیت یې په خرابېدو دی. خبرونه ملازدی رادیو نوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:02 سوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې موجود دي. اجمل ان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوشنبه په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کېږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشی کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه مؤثر اقدامات کړي او وسته طالبانو نوبت دی.
د افغانستان حکومت د سولې پاړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکراتي ټیم اعلان کړ ډېر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بانفوزه څیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1,500 طالب بندیانو د مشروط خوشی کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دا دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نه ستنېږي. د نورو بندیانو خوشی کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوي. تېره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشی شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 29 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې باید د مارچ د میاشتې په 10 نیټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې و نیمه میاشت تېره شوې تر اوسه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوې. د ارګ د ویان رسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان د سولې لپاره خپل اراده ثابت کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي د سولې لپاره خپل اراده وښيي.
طالبانو د یکشنبه په ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو 60 اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیه قومندان تادین خان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل هغه کسان چې خوشي شوي غیر نظامیان دي او تیر کال یې له پولیسو سره خپلې دندې پرېښې وې. لدی ټول سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهی ته سفر یو ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشی کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سملالی بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
برطانیایي مجلې د سپیکټیټر په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. 19 کاله بې ځایه ولاړل، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې په معنا نه دی. د مقالې لیکوال پاول وډ د 2011 کال کیسه کوي چې په هلمند کې د برطانویانو له یوې اډې راووت او د یوه طالب سره د مرکې لپاره په ټکسي کې روان شو. لیکوال لیکي، پوهېدم له خطره ډک کار کوم. مخکې هم دوه وارې له طالبانو سره کښېنستلی وم، خو په کابل کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې. د دی سپیکټیټر د مقالې لیکوال د یوه زاړه کور کیسه کوي چې هلته یې له یوه طالب سره ولیدل. هغه طالب هم پر ځان خطر منلی و او له ده سره یې لیدو ته حاضر شوی و. د سپیکټیټر مجلې لیکوال پاول وډ زیاتوي، دې طالب ورته وویل چې په 2006 کال کې کله چې برطانویانو اعلان وکړ چې هلمند ته راځي، د کلي خلک یې راټول شول او مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې له طالبانو سره یو ځای شي. د لیکوال په لیکنه دا خبرې راته ځکه حیرانوونکې وي چې 100 کاله مخکې په افغانستان کې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ په جګړه کې د هغو برطانویانو چې په افغانستان کې وو اولادونه هلمند ته تلل. د لیکوال په وینا په 2006 کال کې مکولای سول په موټر کې سپاره سو او د هلمند هرې برخې ته ولاړ سو، خو د انګلیسانو له راتګ سره په دې ولایت کې لویدځوالو یوازې په زغروال موټر کې تګ راتګ کولای سوای. لیکوال لیکي، هماغه طالب مې په 2011 کال کې ولید. راته وی ویل چې د امریکایي او برطانوي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې د کورنۍ دیرش غړي مړ شوي او له جګړې ستړی او غواړي خپل ټوپک پر مځکه کښېږدي. د لیکوال په وینا، له جګړې دا ستړیا جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د افغانانو لپاره د سولې د رامنځته کولو لپاره په داسې حال کې ښه فرصت دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو لیکوال زیاتوي چې افغانستان هیڅکله یو قوي مرکزي حکومت نه دی لرلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر ټولو احتمالي نتیجه به دا وي چې په دې هېواد کې مخالفتونه پر ځای پاتې سي. د هند چاپ دی نیشن په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه کوي چې د یکشنبه په ورځ د هېواد ته د چابهار بندر له لارې واستول شوې. د ورځپاڼې په لیکنه، یوه هندۍ بیړۍ د یکشنبه په ورځ چې پکې 15,000 میټریک ټنه غنم، د ملاریا ضد درمل او هایډروکسی کلورین بار و، د چابهار له لارې افغانستان ته روانه شوه. هایډروکسی کلورین داسې درمل دی چې ویل کېږي د کورونا ویروس پر ضد اغېزناک ثابت شوی دی. له افغانستان سره د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه مرستې یوه برخه چې په 250 کانتینرو کې و افغانستان ته واستول شوه او ټاکل شوې د پاتې برخه راتلونکې اونۍ ولېږل شي. د ورځپاڼې په لیکنه، هند 15,000 د هایډروکسی کلورین ټابلیټ د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان ته لیږلی دی. د لیکوال په وینا، دا اقدام یوه میاشت وروسته له هغه سوی چې د هند صدر اعظم نارندر مودی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د جنوبي آسیا هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې د ویډیو کانفرانس له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د دې کار لپاره یې د یوه ګډ مالي بنسټ جوړولو غوښتنه وکړه.
د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د تیلو تولیدونکي هیوادونه په خپلو کې پر دې سلا سوي چې خپل تولید په سلو کې 40 رقم کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې سي. تفصیل له اجمل انس خبري.
اوپک له درویش تیل تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان دی چې د تیلو په تولید کې د پام وړ کموالی اعلان کړي. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې به د مې او جون په میاشتو کې په ورځني ډول د تیلو په تولید کې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راشي. دا په ټوله نړۍ کې د تیلو د ارزي شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. په وروستي توافق کې روسیه هم ویلي چې د تیلو تولید کموي. تر دې مخکې د سعودي عربستان او روسیه ترمنځ اختلاف د دې سبب شوی و چې دواړه هیوادونه د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي او په پایله کې د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو بیې سختې راولوېدې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د تیلو تولیدونکي په ورځ کې تر 40 میلیونو بیرلو د تیلو په تولید کې کمی راولي. دا خغلی ټرمپ شمیرې د هغه څه دوه چنده دي چې ورځ مخکې پرې هوکړه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدل به په بیلابیلو هیوادونو کې د تیلو د بیو د کمیدو سبب شي او د دې هیوادونو اقتصادونه به وسپي. بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د شل پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څه کم 4 میلیونه بیرل راښکته کړي. د تیلو د بیو په لویدو سعودي عربستان او روسیې خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوی کړکېچ هوار کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړې. د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت، سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوي چې په یوه ورځ کې تر 2 میلیونه بیرل د تیلو تولید را کم کړي. اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر مؤثر نه ګڼي. روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی. نوموړي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي دې شرایطو کې اغیز وکړي، خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي. ملزوایی بازار کې دا تموه چې په یو حد کې هوکړه کېږي، خو کله چې ګوري په ورځ کې د 40 یا 30 میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي. په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورځ کې د 1.5 میلیونه بیرل تیلو د تولید کمول، فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات 10 میلیونه بیرل را کم کړي. دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه 1.3 شو او تر 2.5 ډالر ورسیده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عمل کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلي پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عید محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوي اثر له لیکوال سره خبرې وکړو.
له شاوخوا 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولې دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندي په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په وریښمین خیال کې به د اروخاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا پس مکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنگ ورکوي، چې ستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتل لیکوالي سیډونکو او فولکلورستي غټي خاوري د مړيني لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورجیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالي او سیډنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمشنری او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډونکې غټي خاوري په 1940 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو پولیسوالۍ کې زیږیدلې وه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څانګې فارغه او بیا یې په همدغه برخه کې خپل ماستری هم ترسره کړه. اروخادی خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې څېړنې کړې دي چې په همدې برخه کې شپږ غوره اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فلکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې څېړنیز سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوي چې د لنډو کیسو ټولګه ده غوټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده دا د تورته نور آثار د غوټۍ خاورینې په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د اروخه د غوټۍ خاورې روح ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غږون کې سید عید محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب وهي. دغه وړي چې د رباب غږولو د خلکو غم غلط کړي، داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډېر وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. دای لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړی زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړي وړي د رباب غږولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار څلويش متره سړک ته وی هڅ کې ودانۍ په دریم پوړ کې په یو تاک یو شمیر ځوانان غلي خو خوشاله ناستې. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناستې او رباب ژغوي. دا سید عید محمد هغه دی. عید محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ درشنی تیره کړی ده نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سی وګم، خاص په دې باندې وګم زای موږ تاسو په وطن کې ډیر بد حالات تیر سو، ډیرې وینې او ډیرې زنازې او ډیر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې ته په دې باندې سهله او ډیر ښه قراری امن پیراولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زادي ډیر پریشان دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونو خوشاله سی او موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونو خوشاله سی او هر وخت کې د سی او میلا او یو بانډار موږ تاسو سره وکړو چې زړونو خپل خوشاله سی.
دا هیواد د ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عید محمد دا وخت په غزنی کې میشتې. د دوی په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عید محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپله باندې چې څه مالي مرګري خوښه یي، د ما خوښه یي، د مالي مرګرو خوښه یي، هغه نغمه پکې نیسو. رباب خو بېخي روح باب ده. چې ډېر پریشانه سم دغسې حالات ووینم، د جنګ حالات ووینم، ماتي بیا خپل رباب راواخلم. په کور کې مېنې پریشاني لاده ده کړې، خپل رباب واخلم، یو انډیوالانو ته ورسم، ریمې د خپل غماتي حالات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عید محمد آغا سره نږدې پاته سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشحالولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ، له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشحالولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورتو. نو رښتیا هم عید محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشحالول.
دا چې عید محمد هغه وایي د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متی الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته یې د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړې چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري، لکه څنګه چې هغه په خپله پرته له کوم استاد څخه دی زده کړه کړې، یا دې زده کړې ده دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې د خلکو دې خلک ډېر لیواله دي. خو دا شاید دی لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه رباب غږوي مونږ خپله مونږ کې داسې یو انګیزه راجاده کړه چې مونږ باید رباب زده کړو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت کړي. د وای دا چې دغه ځای خلک ډیرې رواني ناروغیو سره مخ دي نو هغه ته د موسیقي د آلو لاره خوشاله ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نور علی غول د دې سبب کې دا چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي، دا چې د ټول عمر یوازې لغمونو سره مخ دي، د خوشحالي نه لیدلې او د مجلسونو د خنداوي زیاتره وخت نه دي کړی، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون د هوادوالو لپاره ډېر اړین دي.
دا چې د محمد آغا د خپل رباب شغولو له لارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي رحمت الله مرجان خیلې په اړه وایي، هغه چې د ځوانانو د خوشحۍ لپاره کومې هڅې کړې د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو، یو څه چې په دې کې البته لیدل شوي دغه دا چې هغه د رباب غږولو کې یو ډول آرامي احساسېږي. نو اید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسو په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته وایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد صاحب، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسي، په ځانګړي ډول د دې وروستۍ وبا هیله ده چې ټول وطنوال په امن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ما ولیکه او دا زه د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم چې دا کتاب په اتیا صفحو کې لیکل شوی دی او له تېر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بېلابېلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بېلابېلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب، دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی، نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته. تحلیلونه، تحقیقونه ما ولیدل او ځینې مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګ اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کومه استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشتې حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دا کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب د چاپ سره سره دری ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دی ول په دری ژبه باندې وژباري، دری ژبې ته وژباري. او ما هم یعنی خوشحاله شوم چې زموږ یو بل ملي ژبه کې هم دا کتاب ژباړل کیږي.
او خپام سه دارته وای چې زموږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي د اغوی لپاره دغه کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي او اغوی ته یعنې د اغوی په هغه روزمره کار یا د اغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد، په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بېلابېلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوي. د ورزشي خبر دردست په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي، هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی، هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی، موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو. په دې برخه باندې همدارنګه تفسیري کومنټري د هغه د فوټبال ده، د کرکټ ده، داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفسیري کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست ده
یو مسئله چې په دې روسیو کې کله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لسیزي چې بولو په دې کې چې د سپورت برخې ته ډیر پام وشو، پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی له ځانه سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لاسوند به ورسره نه وو، نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي، یو میتودولوژي وي چې هغې ولولي او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولی شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکړو، یا دې ته ورته نور سیزنو کو، دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم اړونه هم په نظر کې نیول شي او د ورزش او دې دواړو یعنی فاکتورونه هم سره یو نقطه کې سره دواړه یوځای شوي دي، ورزش او ژورنالیزم. یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنې سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه، په بخښنې سره رسنۍ څلورمه قوه ګڼل کېږي او ورزش د شپږمه قوه ګڼل کېږي، نو ډېر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم دی. نن سبا د دولتونو روابط په سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي. کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښه نه وې، هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درته ولې شو. ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره، د پاکستان لومړی وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بېلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تېر یوه لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دی، هغه د سپورت او رسنیو له لارې، او همدغه ده چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د هغوی کارونه به مڅارلی وي، څه فکر کوئ که چیرته دغه کتاب هغوی ولولي او مطالعه یې کړي، د هغوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وښیندي؟
شاید دا کتاب لډیر نیمګړتیا دته هم دي، ځکه دا لومړی هڅه ده، خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی، نو شاید له نیمګړتیاو ډکې خو ډېر څه شاید ترلاسه کړی شي لوستونکي ترې. په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پخوای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه سکاکر صاحب دی، پسرلی صاحب دی، او همدارنګه عادل صاحب دی، د دې مشرانو څخه هم د هغوی تجربو په اړه باندې، د هغوی تجربې مې هم پکې راخیستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته
ورکي. دا کتاب دا خود کتاب هغه علمي خواوه، تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو هلته کار کوي. دا راته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موږ ورزشي خبریالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي، یا د تورته نورې هغه ژورنالیستیکي ژانر نه برابرۍ، څومره مسلکي دی هغه مسلکي توب تاسو ارزولې؟
زه خپل د دغه لار یو محصل یم، دغه مسلک یو محصل یم، او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخه پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مخکې ټول ته پام شوی دی اردشی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید عمومي ژورنالیستان څخه اردشی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم یعنی فکر نه کوم که داسې ډېر توپیر دي ولري.
ښه مننه پام صاحب ژوندی اوسي. وروستۍ پوښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشي ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستي هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي؟
زیاتره خلک ورزشي ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي. نو زه له هر ورزشي ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي، ځکه ورزش افغانستان ته یو لوی نوم ګټلی دی او میډیا هم. نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو، دا باید همداسې نه پوسهل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې. نو د ورزشي ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې، مقالې، کتابونه باید دوی پیدا کړي، که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی. زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنې شته دی هغه باید مطالعه کړي، ځکه موږ په پښتو، دری، فارسي، اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاون کې دي هغه کې نشته. نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي، ځکه هغه هلته مسلکي اردشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی.
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام صاحب.
ډېره زیاته مننه. خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعره ده. د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حلوړې زده کړې نه دي کړې. خدا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه ورسره مرکه کړي. راځي فنکار ته وښو.
فنکار تاسو شاعری پیل کړل؟ څو وخت مو دا شاعری را پیل کړل؟ ولیم شاعری پیل کړل؟
د شاعری مې پیل کړی تقریبا 4-5 کاله مخکې مې شاعری پیل کړی دا، او هغه وخت چې زه په وم ماتم سیم کې وم شاعری مې پیل کړی دا. او شاعری خو پیل نه غواړي، دا مې شوق او علاقه و، دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره ځکه شاعری پیل.
د سی اوریدلی تاسو کتاب مو چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورکی لري دا
کتاب؟ د ساحل غاړي تراشه په نامه ده، یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوي چې چاپ شوی دی.
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي؟ د شعرونو محتوا یې څه ډول ده؟
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلي دي، نظمونه مې هم لیکلي دي، څلوریزې، چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي، خو په دې کتاب چې خالص مضمون یې غزل.
کولی شو چې له دې کتاب ستاسو غزل واورو؟
د مور په باره کې مې یو غزل لیکلی د سیدادی کتاب 15 صفحه ده. ای د دنیا تر ټولو خوږ انسان، ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ای د دنیا تر ټولو خوږ انسان، ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللی مورکۍ. مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، د لوی لوی انسانانو مورې، اے د هر چا زړه تمنلې مورکۍ، ستاد په خولان دی جنت ته مورې، ستاد په خولان دی جنت ته مورې، ستانه قربان شمس پیڅلې مورکۍ، نازیه لتانه یو دعا غواړي، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ.
دغه ډیره مننه. د مور تاسو په دې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د نجونو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډیر هغه شی علاقه نه لري، یو ډول مخالفت کوي، تاسو هم د یو څه سره مخ شوی یاست؟
که هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و د ورونو له طرفه مې مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم. خو بیا هم دا مشکلات برطرفه شو د مور له خوا مې یا د نور ټولنې د خلکو له خوا.
په دغه کتاب باندې عموماً هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچې باندې چا سریزې پرې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پرې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
که ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړي؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزني ټولنه داسې ټولنه ده چې تر اوسه ښځینه شاعران هېڅ نه لري یا که هم درلودل ډېر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هېڅ د ښځینه کتاب په غزني ولایت یا هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی. خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه که رهرې رارې پښتو ادب زرغون کړم، لکه یو څه مثلا که ژوند را سره یاري وکړه. غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په معنا.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر څوري وڅوري کړی ده؟ مخکې تا خبره وکړه چې زه په اووم سنف کې مشه شاعري پیل کړی.
اوس د مکتب په یو د مکتب دورې په یولسم سنف کې یم او تر یولسم سنف په مزه کې.
د تاسو کتاب چاپ کو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر وکنه او خبر؟
یا هیڅ کوم نو خبر به له مورجان مې چې په کور کې د همدای و مور د چې د ما حمایت کوي یا ما سره ده یوازې مور و او یو خور مې د کور کې را سره ده او هغه را باندې خبر و نور هیڅ کوم نو خبر. او دا شیرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلی هم نه دی. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلې دي، نور زما شیرونه نه فیسبوک باندې خبره شوې دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره و هغه څه احساس کاوه ستا د شیرونو ته په بد نظر خونه کتل؟
کوایم مور مې ډیره خوشاله و. مور مې واقعا هر مور چې ویل اولاد او د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالي یا د خوشحالي احساس کوي. زما مور هم داسي چې کله به ما شیر لیکلو نو ډیره به هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه ده کړی، بې سواد ده، خو بیا هم زه به ډیره هڅولم او ماته به تل ویل چې شیرونه ولیکه، زه در سره یم تر څو چې زه ژوندې یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما په کتاب باندې ډیره خوشحالتیا وښودل هغه زما مور.
بیا تا وروسته چې د ورونو یا کورنۍ یا پلار خبر شو هغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهېدل چې نور کار شوی دی نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لرئ چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلې مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچه کې شته تر اوسه مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي بیا به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري مو زیاته مور ته ده، لیکنه مو زیاته مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پېړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډېر لویه نړۍ ده. که څوک په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي، نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینی بې مطلبه مینه در سره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوام داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي، دا زه و زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی، او کتاب خو لویه خبره ده.
نو تاسو غواړی تا او دا خور دی چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ تاسو یو مقام ته ورسیږي؟
هو تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نور هم هدفونه لرم، یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم باید هغه ووایم. تنه یوازې دا نه ده چې کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو، او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم.
هغه خوندکیانې هغه نجونې چې په غزني کې یا شعر شاعري کوي یا ځینې نورې لیکنې کوي او دوی یې نه خپلې کورنۍ ته ښکاره کولی سي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولی سي، هغوی ته مې پیغام څه ده؟
پیغام مې دا ده خویندو ته سي بس دی، نور بس دی، چا ته اجازه مه ورکوي، بس دی. د پښتنو ټولنه ډېره اوس هم شاته پاتې ده، یعنی که نور نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډېر پرمختګ یې کړی ده او پښتانه تر اوسه هماغسې ویده پاتې دي. زه په خپلو پښتنو خورانو ته له زړه نه تله هیله کوم چې بس دی، نور پورته شئ، نور چا ته اجازه مه ورکوي چې هغه هیلې چې تاسو په زړه کې لرئ یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي، خپل استعدادونه راپورته کوي، پورته شئ، نور د پښتو ادب ته خدمت وکړئ، د پښتو لنی ته خدمت وکي تر څو موږ هم یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسو هیلې یا ستاسو پرمختګ مخنیوي وکي او وغواړي ستاسو پرمختګ وکړي.
تاسو د غزنی ونې په یو ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی، داسې مشکل کې چې تاسو اقتصادي وزم چندان ښه نه ده، دغه کتاب چې تاسو چاپو دغه اقتصادي برخه یې چاپ غاړه اخیستې او خپله د خپل ځان ورکړې و څه ډول؟
نو د کتاب په برخه چې که ووایم، والد شریف یعنی پلارجان مې په درنوي چې له لاسه ورکړی و، بیا هغه داسې یو سرمایه یې لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجانې ایښی وې. کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې 40,000 مې مورجانې راکړې او 20,000 زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه 20,000 پیسې د هغه مصرف یو، په ټوله کې د کتاب مصرف 20,000 روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمې جواب خیل ته وښو. زرپانه
هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکې ترور انګړ ته ستړي ستومان را نه وته، د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سا یې بنده بنده کېده، له ټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه، د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله، وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هنداری تا یه پام شو. یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار را خواره وو، خولو یې لوری بدل کړی وو، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکۍ شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سختۍ ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه، څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورسېدلې څاڅکي پاکړل او په خپغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه را ووته، لاسونه یې په خاورو لړلې وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل او مټې یې بډوهلې وې. راغلې واښه دې راوړل، بوډۍ د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه او په نیولې غږ یې وویل، هو هغه دی، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارم باړې وهي وروای چوا. بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه، چای انګور یې غوسه شوه، وایي زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټې کوم. بوډۍ بیرته ایښي هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر ننه ویسته، انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه او په تنده لهجه یې وویل، دا سرخوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه، ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، ګنې د وخته مې له کړکۍ ډیران ته غورځوله، څه پیغله خونه یې چې هره شیبه دې دا تور ګلالۍ مخ پکې ګورې، نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم. غوا بله رمباړه وکړه، سپوږمۍ غوسه شوه، درته وایم چې پاڅه، غوا له سهاره راهیسې نهاره ده، اوبه مې هم نه دي ورکړي، لور مې همدا مخکې ویده کړه، پرې راویښه به یې کړې، سیفو زوی مې له ښوونځي راځي، وګی بوی کادانی ته ورشه چرګانو به هګی کړی وی سپوږمۍ بیرته ننوته خواخی بیا په هنداره کې خپله څیره ولیده همغه هنداره وه خو همغه وخت نه و د یوې شیبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یوه ژوندي موجود بدله شوې وي دې ته نږدې راغلی وي غواړي دا په غېږ کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي تازه تازه ورباندې د ځوانۍ هوا راغلې وه کلی غریب و خو خوښ او آباد و مینه خواخوږي او خوشحالي وه یو سهار په برنډه تیرېده د کړکۍ آینه کې یې خپلې څیرې ته پام شو وویرېده لکه کوټه کې یې چې بل څوک لیدلی وي خو بل څوک نه و دا خپله وه په خپل ځان یې مینه راغله په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ خپلې غاړې ته یې وکتل عجیبه فکرونو واخیسته په سبا یې بیا ځان ته پام شو په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و جیب ته یې لاس کړ ګمنځ مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل ښکلې شوې وه سترګې یې غټې شوې وې اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل عجیبه احساس یې وکړ څو شېبې ناسته وه غږ شو لورې وسپوږمۍ لورجانې څه شوې په منډه له بام بوټۍ راښکته شوه پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده څه دې ویل لالا قربان دې شم لورې څه مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دی نه ده لیدلې دې هم ژر یې ور وړاندې کړ دا دی پلار یې تعجب شو نو په دې دې څه کول آینه مې په کار وه په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ نام خدا لور مې پیغله شوې ده نور نو هیڅ غم نه لرم باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم دوی ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی و سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ واخله لورې دا یې خاص ستا سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست کاغذ یې ترې لرې کړ د لرګي په چوکاټ کې نوې او رڼا هنداره وه د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده خپله څیره یې خوښه شوه خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري لویه شوې وه د پلار په شونډو یې هم مسکا وغوړېده او لور ته یې وکتل دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه پلار یې رانږدې شو لور یې په تندې ښکل کړه زما زوی او لور ده خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپېرۍ بدله شوې ده تر شونډو لاندې نور ډېر څه هم وویل خو ګل مکۍ نه اورېدل د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه بیا ډېرې ورځې تېرې شوې خبره میاشتې او کال ته ورسېده ری باران را مات شول سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په بکس کې کېښوده او د دې په څیر د نوې کور میلمنه شوه همداسې کلونه تېر شول پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې دوی لوڼې یې واده شوې خپل یوازیني زوی ته یې واده وکړ هر څه بدل شول یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې کور ته یې دنګور سپوږمۍ راته ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل ټول د یو بشپړ ژوند داستان و د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه د غوټۍ تند غږ و بدرنګي بوډۍ بیا لکه ګونګ په ویښه خوب وړې درته مې ونه ویل چې غوا وږې ده په خوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واښه راوړل اوس د لیوې سره واڼۍ تښې او په زینه کې خوب وړې سترګې وموښلې سر یې له دیواله راپورته کړ هندارې ته ورنږدې شوه سترګې یې سرې وې د پیکي سپینو ویښتانو کې د مړې ونې یوه ژېړه پاڼه بنده وه ګوتې یې ور اوچتې کړې دی وخت کې رنگ شو د ترخی درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه. لاس یې تکیه کړه او پاڅېده. دا دی پاڅېدم لورې پاڅېدم، رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی. خاورې پاڅېدې په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي. هو دا دی را پرېوت را پرېوت، تندر نو تور وي که سپین. په چټکو قدمونو وړاندې لاړه. په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید. لږ ورته تم شوه خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود، خراب شو. له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه. په سترګو یې تیاره راغله لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په زهیر زړه پاشل شوي وي.
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډېرو دښمنی ده. اروخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی. امن پسندي شعار او مینې فطرتي توم نه ده. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و، بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و. تېر اونۍ د اروخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپله ژبه چې د ژوندانه په وروستیو وختونو کې په یوې مشاعرې کې ویلی و دراورو.
ورېښمین خیال
یه د جهان د ښایستونو خدایا، یه درانه او درنگونو ربا، یه د جهان د خایستونو خدایا، یه درانه او درنگونو ربا، یه د انسان د تصور خالقا، یه د سپرلی او د گلونو ربا، چستا پس مکه د جنگونو خدایان، چستا پس مکه د جنگونو خدایان، ستا د تخلیق درانه رنگ رو کبی، چستا پا مخه د بارود لگی، چستا پا مخه د بارود لگی، د خایستونو آینه لندوی، د خپل غرس په نشه مست لیونی، د خپل غرس په نشه مست لیونی، د محبت په لمن تور لګوي، د خپل غرس په نشه مست لیونی، د محبت په لمن تور لګوي، د سود و زیان په مخه کړي خلک ستا د خایس پس مکه اور لګوي. دا هر څه کیږي ستا په مخ کې کیږي، دا هر څه کیږي ستا په مخ کې کیږي، ته ورته ګوري پتا هیڅ نه کیږي. ستا بزل لیوی ته به صبر کوي، ستا بزل لیوی ته به صبر کوي، خدا سينه چې پچا هیڅ نکيږي. ستا بزل لیوی ته به صبر کوي، خدا سينه چې پچا هیڅ نکيږي. ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د پنکار د خپو نسا وته دا، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د پنکار د زړه نسا د خپو نسا وته دا. او جون جون لاسمان کې چرته زه ورکا، جون لاسمان کې چرته زه ورکا، د اوسې دونه خو دنیا وته دا، جون لاسمان کې چرته زه ورکا، د اوسې دونه خو دنیا وته دا. اوس دوړ نه کیږي یو بکوي، اوس دوړ نه کیږي یو بکوي، یا بن نفرت او یا بما وجنه، اوس دوړ نه کیږي یو بکوي، یا بن نفرت او یا بما وجنه، یا بد خپل تخلیق زله صبروي، یا به د جنگ توره بلا وایي.
په میدان ما جنگ ویمال شاباسه راکوي، خود میدان پویش کی نام منی زما شهیدان، مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو، جنگ خبر نشو چھا گٹو، مونگ دہرا جنگ راوڑا د دنیا شہیدان، مونگ دہرا جنگ راوڑا د دنیا شہیدان، دنیا شہیدان. میرا پغار مرد تندی مونگ دا دی دور دا تاریخ دا کربلا شی